داریم که برنامه 8 را میزبانی میکنن. خوش آمدید سلام.
دیر مننه نایمی صاحب ستاره مشه در نو اوریدون کو تاست هم سلامون اوراندی کم. با واورې د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان د جګړې لشکلو خو د ملکی مرجوبلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي را سره واورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه، افغان امنیتی چارواکي وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شوی. د امریکا ځنګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وشور. د خبرونو تفصیل، د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزي آزادي رادیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښام راهیسې روان دي.
میوند ولسوالی د میا کاریس په سیمه کې ولس وسلوال تر ارګر وژل شوي، دوه زخمیان دي. د ژیړی ولسوالی په نلغان کې پنځه دیرش وسلوال تر ارګر وژل شوي دي.
ښاغلی بارکزي هم دراز ویل په ارغنداب کې هم پنځه دیرش وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند افغان ځواکونو د مرجوبلي په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومت پرته دوی ته ورپریشي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر 15 زیاتو وسلوالو ترهګرو ته مرشوبله اوښتي ده. عمر ځواک آزادي رادیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخت به دوام لري د عملیات تر څو چې د ګڼ شمیر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې دي او یا کب نشنې پکې شوي دي هغه بیرته لاس ته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې او د امدراس په ناوی او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د ورزګان د والی ویاندوی امنیتی ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. احمد شاه ساحل آزادي رادیو ته وویل په دهراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډ ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتې دوی درلود شند سو، د پلان لمنځه ولاړی. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دهراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له 40 ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تیرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په اورزګان کې د تازه تحولاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو اورتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. خبري آژانسونو د سرچینو په قول ویلي پېښه پرون مازیګر د کلیسا د تړل کېدو پر مهال وشوه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنځشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې درې کسان ووژل. تر دې دوی ونۍ مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور شوولی و. د فرانسې ولسمشر دا پیښه تروریستي بللې ده. زرګونه کسان پرون په مونتینګرو کې د سربیا د اورتودوکس کلیسا مرشوي مشرته د درناوی لپاره راغونډ شول. متروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس ترخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د اورتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا اورتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یو بله فاصله وساتي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر 15,000 ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي او تر 800 زیات کسانی په نتیجه کې مړ شوي دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځشنبې ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي. د ټول بندې له اعلان وروسته به چاته اجازه نه ورکول کیږي چې بی ضرورت له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هر ورځ په دغه هیواد کې شل زره نوي مثبتې پیښې ثبت کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحده ایالاتونو د پوز د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږ وسلوالو د سه شنبې پر ورځ د نایجر د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یو کلی کې یو امریکایي ل خپل کور برمته کړ او د هغه ل کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه وکړه. برمتګرو د امریکایي چې فلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی و. ولسمشر ټرمپ پرون په یو انتخاباتي غونډه کې وویل چې د امریکا زړورو پوځیانو په یو ډیر لري هیواد کې یو امریکایي تبعه وشغوره. د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشاره ویلي د هغه کارو چې باید کړی وای ځکه چې برمتګرو د یو امریکایي ل ژوند سره لوبی کوله. زموږ غله ازادي رادیو اوري اته بجیا او شپږ دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د بشري حقوقو د سر دلیل افغان خواو د ملکی وګړو د مرجوب له مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي وايي په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکی نایات او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوسټین هم دفاع کړی دا.
په غزنی کې قومي مشانه او چارواکي وايي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشته سیمو کې د غنو شونځیو د جوړیدو مخنیوي ولې.
دغه پروژو ارزښت له زر میلیون افغانیو څخه زیات وو.
د کونړ ځینې اوسیدونکو شکایت لري.
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر وو په منځنۍ چپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 چپه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار د چې په خبرو کې شامل اړخونه د ملکیانو خوندي توب او د نامشرو حملو بندول خپل لمړی توب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزی پلاو له خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوه نه ده. لبل خو ملګرو ملاتو ویلي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوی دي. د موضوع تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومي کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. لبل خو په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. د موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا گاسمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندېښنه لري چې لیوی خو خبرې زندیدلې او کوم نتیجې نه لري. لبلی خو د امنیو زیاتېدل هم د ملکیانو د کړاو زیاتېدو سبب شوی. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولېز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خو د ټوب د خلکو د کړهو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لومړیتوب وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښولې وه. شغلی خلیلزاد تیر سهشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي نه لیم چې د اورکم لپاره لجمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وار به د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی څورې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې رواني مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې شکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربند سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غشتنې په باب په خپل تبصره کې ازادي رادیو ته پرون ویل، تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخاوي، بیا هم هیله شته چې یوه نتیجه ترلاسه سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي، د روان 2020 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2112 ملکیان وژل سوي او 3022 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول وسلوال طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملین بولي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو دو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د غوښتنه واورېده چې له ښکېلو خواو څخه یې کړی و چې د ملکیانو ژوند ته توجه وکړي او تاوتریخوالی کم کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړه په زیاتېدو او پراخېدو ده. د تېرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې د میوند او شړې ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي. نور حال له کندهار صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د 15 ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي، وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب تر څنګ د کندهار پر میوند، ژړې او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریتونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 25 وسلوال طالبان او 12 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې د سیمې د بیځای سو کورنیو شمیر د مال تر سلو اوښتي چې د سرپنا په ګډون یو شمیر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله لارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه شوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسي.
د کندهار ترڅنګ په اورزګان کې هم جګړه روانه دي. په تیر بیا د دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې، په کندوز ولایت کې بیا د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمن آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو برسیره د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شیرشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندز روان وضعیت ته توجه ونه کړي، نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندز امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
علاقه څنګه چې تاسو ته بهتره پته د کندکی عنایت او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډیره ډیره مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده، د کندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم. لکه څرنګه چې دوی همکاري کومک زمون سره سره ده پامدار خو ان شاء الله مونږه د دوی کومک او همکاري او د اعلی جل عظمته کو یاري ان شاء الله کامیاب او موفق
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې یو جنگ زپلې ولایت دی او هر ورځ د دې ولایت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او د روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفي اغیزه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې 114 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي خو طالبان نه پرېږدي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې 114 باب د ښوونځیو ودانۍ او 18 باب د ښوونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجری قومي مشران مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلیږلي خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټول ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شي. د د خبره چې د غیر پښتنو سیمو له ښوونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري. هلته نوې ودانۍ دي چې د ښوونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلدیر لس مکاتب او اتش پیته ملحقات. ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کی چې یا هاته ده یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې یا څا ده یا هم بروزونه یا تشنابونه په دې څلور شیانې ملحقات. دا ټول په نظر کې نیول شوي وو. دغو پروژو ارزښت له زر میلیونه افغانیو څخه زیات و. یعنې صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده. دلته به تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي. که اړتیاوي طالبان دې هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې 111 باب ښوونځي تعمیرونه لري خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ ښوونځی تعمیر نه لري. همدا حالت یې د پات نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازولۍ دفتر یو نماد پایدار سولې لپاره د سولې په روانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمي بولي. یو نما په یو اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او مانادر ګډون ټینګار کوي. یونما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د 200 سفیرانو له ډلې څخه پاستازدو ویل چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 مورد ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې ښځې او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکیلو خوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایداره سوله ټینګه شي. د ناتو د چارواکو چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله ده. ناتو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 25 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګنده کړي. ډیپلوماټ خبرونه وايي پر پلټنې څلور کاله کار شوی او اوس استرالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د ملبورن ایج ورسپانې راپورونه خبره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوی چې استرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي د استرالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د استرالیا نشریاتي مؤسسې خبره کړه. ای بی سی ویلی چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په محل په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوی افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکو لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خبرونې منظور د افغانستان شمالي گاونډي هیوادونه دي. ایرویج یا ریویو خبرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ایزې حللاري په اړه خبري کوي نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ایز حل کې دوی هند او چین هم شامل وي خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل داره چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنی ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنی ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نوی نو نیمایي افغانستان په منځنی آسیا کې دی نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنی آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د افغانستان حکومت رسمن د بی اسناد او وسایتو د ثبت او د مراحلو د بشپړولو پروسه پیل کړه. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د پروسې په پرانستنه کې وویل د دې پروسې د پیل هدف د یادو وسایتو قانوني کول دي چې په قاچاقي ډول هیوا ترول شوی او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دې موضوع پر نور تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبې په ورځ د بی اسناد موټر رو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمامه سي.
ما امروز مسلې بسیار مهم را
موږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه و. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغه په ابزاري تو او اند هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد د امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه وو او څښتن نه درلود.
ښاغلی ارغندیوال خبرداری ورکړ چې لټاکل سوی یو دوه میاشتې وروسته به هیڅ ډول وسایط ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي. همدارنګه فعالیت به هم منع سي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغناسته کې وویل په تیرو لسو کلونو کې 3600 اراده موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوارد سوي دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راواردولو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفې راکمې کړي. خو د افغانستان د موټرو رلو سراسری ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده. د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بد ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وټه کړی. سوداګر به مایوسه شي پته مګوي چې قاچاقبران له سرحدات موټر راوارد کړي.
نو موړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د پجدیتو غونې وسی.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د حکومتي مشانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونی وهل شوي او لرګي له دې ولایته استل شوي دي. له کونړ نه روح الله انوري پرې راپور لري.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وایي خپل یو کونړی ته د خپلې سیمې لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره به هیڅ بندیز نشته. هغه وایي له کونړ د لرګیو د ایستلو په اړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
رئیس جمهور د لزره د 15000 فرمان صادر کړي چې 10000 سلوغزر لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته ویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیکد بهیر نه دی درېدلې چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمونږ په اصطلاح باندې ځنګل هم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والي صاحب ته ودرېږه، قومندان صاحب دمنې ته، ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دي قاچاق شوی وي چې د ولسمشر د فرمان لمخې کابل ته انتقال شوی دي. د کونړ امنیه قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپل کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارول لپاره کوم بندیز نشته.
تاکل شوې ده چې د استرالیا په مشهور غوړه لیگ بیگ باش کې یو تنکی افغان لوبغاړی ولوبیش. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په بیگ باش غوړه لیگ کې د نور احمد لکنوال لوبیدل د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته یو روشانه او ښه پیغام دی. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر رئیس احمدی لاسادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لکنوال په څیر نوی ځوانان په افغانانو کې شته او دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه زیری دی. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډل سپینر بالر یا سلوتو پچون کې نور احمد لکنډوال د لومړي ځل لپاره د استرالیا کرکټ په بیگ باش سیالي کې لوبيږي. نور احمد لکنډوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د نړۍ سترو لیکونو کې لوبیدل د هر افغان لوبغاړي ارمان دی او د هم د ارمان په زړه کې پاللو.
که بیگ باش تاسو ګورئ د ای پی ال نو ورسته د دنیا یو بل غټ لیگ دی، نو په دې کې خپل کېدل او په دې کې لوبیدل زما د پاره ډیر د خوشحالي ځای دی چې په دومره غټ لیگ کې لوبېږم. زما ارمان چې دی، زما ډیر غټ ارمان دی په ملي لوبډل کې لوبیدل، په شنه جرسی کې د افغانستان په نمائندګۍ لوبیدل. خپل کوشش هم کوم، خپل هارد ورک هم کوم.
لکنډوال وی هڅه کوي د افغانستان نوم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وځلوي. دوه ورځې وړاندې د استرالیا د کرکټ لیګ یا بیگ باش د میلبورن لوبډل اعلان وکړ چې نور احمد لکنډوال به سکل په دې لیګ کې د یاد لوبډل سره لوبيږي. نور احمد لکنډوال په 2015 زیږدیز کال کې زیږیدل او د 15 کلونو په عمر دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنډوال لوبیدل په بیگ باش سیالیو کې د افغان کرکټ راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام لري. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکی او مسلکي برخې مشر یا کرکټ ډایریکټر رئیس احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه خبر دی.
نور احمد لکنډوال د استرالیا په غوړ لیګ یعنی بیگ باش کې د لوبیدل دا زیری ورکی چې د افغانستان د کرکټ آینده ډیر روښانه ده او ماشاءالله د افغانستان لوبغاړي اوس دغه ترسي دلی دي چې د دنیا په پرمختللو لیګونو کې دوی د لوبې کوي او د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه ده. د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه زیری ده، یعنی که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، نو دوی ته په نړیواله سطح باندې دوی ته دغه زمینه برابرېدلی شي چې دوی په دغسې لیګونو کې دوی برخې واخلي.
ښاغلی احمدزی وایي افغان کرکټ بورډ دغه ډول لوبغاړو په درلودو سره کولی شي سوکه سوکه د نړۍ پام ځان ته راوړوي چې دا د کرکټ راتلونکي لپاره خبر دی. بیگ باش لیگ کې سکل هر لوبډلې اجازه لري چې په هر لوبه کې دری بهرنی لوبغاړي ولوبوي. نو ځکه میلبورن لوبډلې دری بهرنی لوبغاړي د ځان سره اخیستي. محمد نبی ساحل په تیرو دوه کلونو کې د دې لوبډلې سره لوبېدل او سکل هم یو ځل بیا ورسره
تړون لاسلیک کړ. د میلبورن لوبډلې سره سکل د محمد نبی په شمول عمران طاهر او نور احمد لکنډوال هم لوبيږي. نور احمد لکنډوال ګین لا سلوتو بچون کې دی چې د کورونی لیګونو ترڅنګ په 19 کلونو نړیوال جام کې هم لوبیدلای. بیک باش لیگ د راتلونکو دسمبر میاشتې په 3 منیټه پیلېږي چې څلور افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او نور احمد لکنډوال د لسم پړاو لپاره ورته اخیستل شوی دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تر لنډو خبرونو مخکې ستاسو څور رسیدلی پیغامونه. ګلاب شاه نوري د کندهار له ولایت لیکي له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه زما غوښتنه دا ده چې ولسی وګړي د سپار په توګه ونه کاروي او جنگ بس کړي. هر افغان له جګړې ستړی دی. عنایت له زابل لیکي په سړه هوا کې د خلکو بې ځایه کېدل ډېر ستونزمن کار دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي ځکه په دومره وخت کې باید څه ناڅه پرمختګ شوی وای. او سیال احمدی له غزنی لیکي د جګړې اساسي علت بي سوادي ده. طالبان باید مکتبونو جوړېدو ته پریږدي اجازه ورکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالی ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د اورزګان د والی وایند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان شند کړ. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو اورتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. زرګونه کسان پرون په مونټینیګرو کې د سربیا د اورتودوکس کلیسا مړ شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. په بریتانیا کې به د رواني ونې د پنځشنبه ورځې ټولبان یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو خو مخکې تر دې پیژندل شوی بریتانوي فلمی لوبغاړی شان کانری د نیوی کلونو په عمر پرون شنبه ساه ورکړه. د جیمز باند لړۍ په جاسوسي داستاني فلمونو کې د رول لوبولو له کبله هم خورا مشهور و. شان کانری یو د آسکر، درې د ګولډن ګلوبز او دوه د بافتا ایواردونه یا میډالونه ګټلی دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د هالیوډ پیژندل سوی فلمی ستوري شان کانری چې په اصل کې د بریتانیا د سکاتلند و تر ډیره د جیمز باند په نوم په جاسوسي داستاني فلمونو کې د خپل رول لکبلا ډیر مشهور و. هغه په 1913 میلادي کال د نړۍ تسترګې پرانستې وې او د بریتانیا د ایدنبرګ ښار په نیستمن میشتو سیمو کې لوی سوی و چې پرون شنبه یې د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا سترجن وویل چې دې خبر خواشینی کړې ده. د هغې په خبره د بریتانیا ملت د خپل یو محبوب اولاد د مرګ په ویر ویرجن دی. شان کانری له زلمیتوبه د اندامونو ښکلا سپورټ ته مخه کړه او دې سپورټ ورسره مرسته وکړه چې د سینما د هنر نړۍ ته لاره پیدا کړي. شان کانری چې په خپل واقعي ژوند کې د شیدو پلورونکي او د ژغورونکي لامبوزن په توګه کار کړی و، د خپلو هڅو په نتیجه کې وتوانید چې د سینما د نړۍ په یو لوی ستوري بدل سي. فلمی ستوري شان کانری په 1988 میلادي کال په نه لمس کیدونکي فلم کې د یو آیرلندي پولیس د رول لوبولو له کبله تر ټولو د غوره نارینه لوبغاړي په توګه د اوسکار جایزه واخیسته. هغه په 2013 میلادي کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو محبوب بریتانوي لوبغاړي وبلل سو. هغه په ځینو فلمونو کې هم شوځلید لکه د سرو اکتوبر لپاره ښکار، انډیانا جونز، وروستۍ صلیبي جګړه او ګارا یا دیراک. خوشان کانری به د جیمز باند 007 و جاسوس فلمونو کې د رول لوبولو له کبله تل د خلکو په یادونو کې ژوندی وي. شان کانری د جیمز باند د 007 و جاسوس په او فلمونو کې کار وکړ چې د سینما د هنر زیات منتقدان دغو فلمونو کې د هغه رول د بریتانوي لیکوال یان فلیمینګ د داستان د اتل جیمز باند واقعي تصویر ګڼي. شان کانری چې په 2000 میلادي کال کې د بریتانیا د ملکې لخوا د شاهسوار یا نایټ لقب هم ګټلې وو، په هنري برخه کې د 3 لسیزو فعالیت پر مهال یو د اوسکار، 3 د ګولډن ګلوب او 2 د بافتا جایزې ګټلې وې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام، په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره،
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي،
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل د لاس ور کړ،
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ وسی.
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
د تند څنګه پراونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي په فایل کې راپور لرو. هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خبرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډیرو ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي، هم دې بی احتیاطۍ ډیر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې وژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډیر ځوانان به مولیدلې وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله وایي ډیر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپل روغتیا ته پام نه کوي.
د ټول نه خبري اثر تمبګی ده. ځینې کسان کې د سپدې پونس دماغ په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځین ناروغي داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ شي درملنې ته، خو ځینې ناروغي سړی واقعا په دې پیږي چې مثلا د ما معده ستونزې لري، یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم، یا مثلا د ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي، نو دی یا ناپوهي یا ډیر سرتمبه دی په ځانې د ډیر لوړ دی باور د سیزه بنا مریضه کم یا بنا مزوروي، خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کې او تقریبا راځملوي بیا نو په هغه وخت کې ډیر منډ په در نخري.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وايي د ځوانانو ډیر مصروفیت او تنبلي هم باعث شوی چې ځوانان خپل روغتیا ته پامونه کړي او ناروغي عادي وګڼي.
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت ده، نو ځوانان اکثره د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. ځوانان یاد ده چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانګي کوي یا عملي کارونه کوي، نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي، او دا کله کله دې حد ته رسیږي چې د ځوانانو ټول هم غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي، نو بنا اندوی بیا د خپل خوړو نه، د خپل سکول د اوبو نه، او همدارنګه د خپل غذایی سیستم نه نوی خبر، بس دوی هر څه مخته راځي هغه امریکا کوي، خو دغه مصروفیت د دې سبب کیږي چې ځوانان خپل صحت ته پاملرنه کمه کوي. یو څه تشویش او ټینشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره، نو دغه تشویش بیا د دې لپاره بیخي نور هم د دې توجه کمه کوي د دوی صحت ته. همدارنګه یو تعداد ځوانان دي چې هغه شاخه کارونه کوي، هغه د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، سخ کارونه کوي، نو هغه بیا د هغې سره د مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته دي چې تنبل دي او هغې بس بې ځایه غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره، البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي.
اتلنګار چې تیر کال پندیکس شوی وو وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به خشي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بلوا
رڼایي لیک سره پیدا شو، بیل دې چاته کور کې وای ما بایسکل مروخ تر کلینیک میزان ورس تر تو بجو ډاکټران را نغله، چون اتو بجو هغه حاضری کنه ډاکټرانو، اتو بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر شو، کاغه ول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کیدای شي اثر کړای وای کېدای شي دا درد دومره نه ډیر سوی، خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي.
د انګار بخت بیدار او چخښو خو ځینی بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاس ورکوي او یا هم د بی غوري لوجمري. د خوست اوسیدونکو سن اولاد یو خپلوان کی سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بیغوري لوجه یو په خغوسه شو.
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو، یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی، نو د صحیح تداوي په خوست کې بیا نه و، نو فلستر ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو، مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو، بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو، هلته ټیسټونه وکړل، نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و، هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
ځینې ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي. دوی ته دا ارخ ښکاري چې چاته ووایي زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځانې تیروي، ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
دا سه خلق مالی دلی دی چې میدا به خوګیدا، بس یو انفرازول ګولای لیدلی دی چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وایي. دا غا اخلي، دا خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف به ولای دا عمر کړي دي. په کار خدا سه دا چې ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغ یم. دا ریک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده. کني که دوی دا سونه
د غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، دا دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي، د غاښونو تک پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشماري، غاښونه خراب وي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګي زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
که غواړئ د مخکخو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟ او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د میډي او تکلیف پیدا کیږي. دغه د میډي تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابزه تیروي چې کیدای شي خشم او یاد کوم خاص مرض نه ده، او د خپل ځواني په غرور کې دی وی. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کوهلت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي، او یا د میډي کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د میډي د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي، او هغه وخت چې بیا کدای ته په تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي، په دې اړه کې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دیم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سرک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغه سې وخار کې صحتمند واوسي؟
کدای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هیڅ تاثیر نه کوي، چون د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده، او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپکوي. نو دی چې ایبان دي
ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی هغه د دغه سي امراض او سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دینه استفاده کی د دغه سي عواقب ته بیا دون فکر نه کی چون دوی غرور هغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی. نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شي وي باید استفاده ونه کی.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ او صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ او صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ او صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي. نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور پلار ته نه وایي، بالاخره مور پلار جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکړه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشیح شوه. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان لاله د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد، اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمې مادې له مخې د ولسي جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې 8 نفره د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول، چې د 1395 کال د هود په 12 نیټه د ګډ هیئت لوري د نفوس د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوسو احوال ثبت قانون شپږمې مادې خپله مرحله نهایي کړې او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خو د ولسي جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولسي جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا پراتلون کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړې. لومړی سادات صاحب خرغلې ازادي رادیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. د ولسی جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د سبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسی جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د سبت احوال نفوس د قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کوم فیصله کړې ده. بل اخر نن ولسی جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلی یا وکیلان راغلی او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بل اخر تصمیم ونیو. زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت آزاد چې دغه پریکړه کړې ده، له بده مرغه چې حقوقي خلا کې د حقوقي معلوماتو خلا کې قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګه او لمړی باید ولسی جرګه بیا مشرانو جرګه بل اخر هغه تصویب کړي او ولسم شر توشي کړي. نو کله چې اختلاف راوخې شي، د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو اتاق د ملي شورا یو تقنیني سند تصویب کړي بل رد کړي، د اساسي قانون د سلمي ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشتان جرګې لوري. نو دغه هیئت چار فیصله وکړه قابل د تصویب نور څه بیا توشه ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنیني سند د خپل نهایی مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدل، ځکه د خپل نهایی مسله پوره کړل لکه څنګه چې په دریګونو محکمې کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدل. نو په دې معنی کتنه نشي کېدل. نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک خلل لري.
هغه یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پوری دغه ډول مسائل یا هم په ټوله کې د یو دیموکراتیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحات په موخه باندې خپل یو تر وړاندې کوي، نو کوم ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب څه دی؟
لمړی خدا ده چې د اصلاحات لپاره کوم تر وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کوم مسلې مختروړي درسته خبر ده، اما کله چې بیا هم دې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم دې ولسی جرګې بل اخر هغه تعدیل فکر اوستله ده او هغه تعدیل تصویب شوه ده، نو دا اصلاح بیا چاره اوسته، دا اصلاح بل ولسی جرګې را اوسته، بل پارلمان را اوسته یا بل ملي شورا را اوسته. زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویلي کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق له نگانه خپل نهایی مسله پوره کاندي، خپل نهایی مرحله پوره کړي، هغه ته بیا کتنه نشي کېدل، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسی جرګه برازي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي لایق پر اساس باندې د تعدیل طرح را جوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون د قید خیده چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسیون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید دا نهایی شي. اوس زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ تاسو یو سوال نه واقع کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړي دي، دې لپاره د تعدیل د طرحې یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ نشته چې دغه نوی تعدیل چې دی دا حذف شي.
نور مواد چې تعدیل شوي نیمه شي هغه کېدل شي تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاو پوره کړی دی، دل لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې په دې کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه د سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بل اخر مات کړي، بل ورځ بل څوک راځي یا د وخت په تېرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه مات کړي. هغه برخه چې تعدیل شوي نه وي هغه د پراختیا شته او هغه د هغې د پرلاره خلاص ده، اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوي اوسي او خپل هغه نهایي مرحله پوره کړی اوسي دې لپاره ځای نشته پیدا کړي.
یو مسله استاد دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته پیژن پاڼو د ویش مسأله ده. نږدې 1,000,000 ذات کسانو د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي، فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم که چیرې دا له قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسائل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډیره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسی جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم دوی د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بېله شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې لنیکه مرغه زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره، همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات مواردو کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې یو میلیون څه د پاس یو میلیون تذکرې ویشل شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه سو پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگانه باندې ګورو، او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده، د قانون د نگانه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې رامخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصلې لپاره، د یو غیر قانوني اعمال لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته، هغه په افغانستان کې دیو خي حکومتولۍ اساس کې خدل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري، هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زیر ادمه دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې، دا فقط وه هیوادونه لري او افغانستان به هم هیواد اوسېږي. نو طبي خبر ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه، ډېری ګاونډیان به سیمیز هیوادونه دي سره مخالفت لري، او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغسې مرحله کې او د ګاونډیانو په خلبان یا د سیمیز هیوادونو په خلبان خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایلو ژورو ته سړی کې وزي، هغه حقوقي مسایل ډیر مطرح دي. ولسي جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دي، و فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوق په برخه کې له تخنیکی اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
کله ولسی جرګه د آزاد خبره کوله بده مرغه شي، دوی د حقوقي نگانې موضوع نه ګوري، بلکې سیاسي رنګ ورته ورکړي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوق پوهانو نظریات دي، دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، ګران حقوق پوهان په دې پیږي چې بلاخره هغه باید یو مخالف نظر ورنکی په د قانون په خلاف باندې، که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده، یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمکي او ژبني او نور مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې مثلا مخالفت کوي یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاکار چې وکولی شي د مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده، او اکثریت نه دی ده، چې کله اکثریت نه دی راغلی، خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې، یا داسې یو په داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمېر وکیلان خبر شوي له موضوع څخه، او د اجنډا کې د موضوع ستر شوی ماته ښکاري. نو هغه نه خو د فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته، موږ قانون ته رجوع کوو، وکیلان قانون ته تسلیم شي.
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شي کې دی شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کیږي؟
دا غسل وکړن ناورین بحران د لبدمر د افغانستان د تجربه لپاره هڅه کوي، او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانون باندې ویشلو څخه نشته خلی. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبانه او کتلو ویشلو باندې بل اخره دا ولاړه ده. سیمایز هیوادونه ګوندی هیوادونه تل هڅه کوي تر څو مو وویشي، او د دې ویش د افغانستان تفرقه پر اساس نه خپل ګټه رامنځته کړي. نو اوس ماته استخاري داسې د سیاسي رنګ داد چې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان ممکن لبل دین الهام اخلي. تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي، سم دي چې دا د ټول ولسی جرګې حق ده په دې شکل نه ده. د حالات معلومیږي چې دوی بل اخره نور خلکو ته وفادار دي، او هغه ګوندی هیوادونه دا سیاسي رنګ شو. دغه خبر ده چې د افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمه د ملت یو ادرس په توګه منګ نړیوال مری، کله چې منګ پنډ په تاریخ کې پنډ کې منګ د افغان ملت په توګه مشهوري ګنو، بیا د ولسی جرګې دغه پردیپال وکیلان هیڅ څه کول دي خبر منطق نه لري.
حقوقي کارپوه په هنتون استاد سید خالد سادات له تسلی رمننه.
مننه، تشکر.
یا مولا ګلالي زلمي کلي نخالي مخالي بچاتا ور بنو نا جوڑوینا